آغاز میکند و حالا هم میرسیم به برنامه بعدی رادیو آزادی که اجمل آن میزبان آن است. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد امانه نسید سمی عباس قدرمان دوستان و وقت پا افغانستان که ده سهر اتباجی شوی. دې خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخنسوري وای د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه حساب یوې نتیجې ته ورسیږي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دوستانو یو عربیه مو هرکلی کوو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو په مکلی د دې سات خبرونه ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیار یې نیوه. همدارنګا په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالات غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. مخلی بشپړو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې دی او دغه ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد په کابل کې افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي تهمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري ازادي رادیو ته په یوې ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې ډیره هیله شته چې د افغانستان د سولې په اړه رواني خبرې به نتیجه ورکړي. خغلی چخانسوري ازادي رادیو ته ویل د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بل اخره بریالي شي او په هیواد کې سولې ټینګ شي. نو موږ زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانانو سره خبرو تکینی. لاریون کونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي و موږ نور مه وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسي حرکت غړو په درې لویو شعارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرله. د لاریونونو پر مهال د جګړې لشکلو اړخونه څخه مو غوښتل چې سوله دې وکړي، اوربند دې وکړي.
د سولې ولسی حرکت د دې لاریونونو پر مهال په خپل اعلامیه کې ویل چې طالبان باید له دوی سره وویني او غوښتنې یې ومني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح‌الله مانی ازادي رډیو ته ویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دي پاتې. د مانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنیو غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. دی وایي دی خلکو ته یې ګواښ کړی چې یا باید د خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت د حاکمیت په ساحه کې ژوند وکړي. د سرپل د والي ویاند وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو د رسولو هڅې روانې دي. په بدخشان کې د واوري د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډیو ته ویل چې د برف کوچ د پنځ شنبه په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمیر سیمې زیانمنې کړې دي.
یاد بار کوج د منطقه زرنداب ولسوالی
دی وای د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالی په زرنداب سیمه کې یو برف کوچ را خویدل چې پیخه کې زموږ اته وادوال شهیدان شبی او دوه نور ټپیان دي. خاغلی نظری زیاته کړ چې د واورو د خویدنو له کبله د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت د یو شمېر نور ولسوالیو اړوند سیمو ته هم زیانونه اوختي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیاری نیو. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یو لیک کې لیکلي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د اماړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې زیاته کړې دا چې د امریکا 800,000 کارګران ترخان نه ترلاسه کوي زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یي چې د امریکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم ویلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسی پلوسی او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې تک لخپل اړخه تنظیم کړي. نانسی پلوسی د ټرمپ د دې اقدام په اړه چې نوموړی د امریکا د پوځ د اعلی سرکمندان په توګه یې واک لري تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دولت د دوی دوو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وشتمې ورځې ته وغځیږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کېږي. حکومتي ادارې ځکه تړل چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول لپاره تر 500 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو ډیموکراټانې له ورکولو ډډه کوي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی دا چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چغانسوري وایي د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پرمختګونه شوي او هلې زیات دي. لا خغلی چقان سوری سره د افغانستان د ورستیو د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو یو تفصيلي مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به واوري. په کندهار او همدارنګه خوست کې د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا د لاریونونو په کولو لغکیلو غاړو څخه د وربند وختنه کړی ده. په دې موضوع له دواړو ولایتونو ریپورتونه لرو کا وختو زین نور ریپورتونه هم در سره شریکول وی د زو رسپانو ته کتنه هم لرو له مخ سره اوسه. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال تحمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. خلیلزاد همداراز د پوز لوی د سیز قمر جاوید باجوا سره هم کتلی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن جنجوا په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پانه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤل هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډی پی د راپور له مخې پاکستانی ځواکونو د سې شنبه په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي، ډی پی ای آژانس ته ویلي دی چې دوی فکر کوي د فشار نتیجه ورکړي او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سې شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې خبرداری ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي، نو دا ډله به له متحد ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوی وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته رسیدو مخکې چین، متحده عربی اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړي. لارک څخه یو خبر شوی خبر پانه وای چې خغلی غنی پرون له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو د ټلیفون لاري خبرې وکړي. د دوړو هیوادونو د بشان ترمنځ د خبرې داسې محل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدل دي. اخوا دا ولسمشر محمد اشرف غنی وایان هارون چخانسوري وای چې د سولې روانه پروسه لوړې جوړې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بل اخر بریالي شي او په هیواد کې سولې ټینګ شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ایزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. له ښاغلي چخانسوري سره د ځانګړې مرکه اورو.
مننه چې خانسوري صاحب په درجه پاتې وخت مرکو سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک د هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغه نه ما سیو په نورو مسایلو خبرې وشي نو ممکن دی دا د سولې پروسه وزنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. هغه مسله په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیر څلور کلو کې لومړی ځل د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسی او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت کې په جنگ کې د غوړ رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځنګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبان باندې ځخه وي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میدان راسي او باندې مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه راهیز چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې او سره جوخ د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ خوخی. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنه نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوري د سولې د التما ترسو چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واضح دی. دا وادونه چې اکثر د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنا نه دي. هغه د حکومت ته تسهیل دی ترڅو دوی د تقانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نقشني او خپل د افغانانو سره نقشني که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې په تفاهم سره ورته ورسول تر سي او با سره وسی. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح او د سولې هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې.
تر څو پر شدا بهر سوبر بحث تللی دی ساسو زمانه د پاکستان د همکاري په سره ول
تر اوسه عملی ګام د پاکستان خوا څخه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې سته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل سي چون په تیرو کې هم دا شان تکرار سوي دي. د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملا د نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولر کړې دي هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیبو هیوادونو لکه ایران روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تغیر پر کتون کې دا وایي چې امریکا له خوا کوم بهر شي پل شوی دی هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران او روسیې له خوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی ایران کتلی دی اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګ د طالبان سره که هم دوی تماس لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول منطقي کې و د څورې مخکې په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وی هم ته اجماع و چین او ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپدې. یو ځنې شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې د لودري تر ډیر حد کوشش سو دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي آیتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا پر علي شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې مخکې کوم سفر نه شوی هغه به نتیجه و
اساسی ستو د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوی اساس پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حد پورېسته نړیوال اجماع مکمل استه داخلي اجماع مکمل او سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې استه بعض وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه لږ چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب تاسو شایل سټیلو پاکستان سفر درلود د افغانستان د ملي امنیت سرکار انت چینتا عربستان سفر درلود تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش چې هغه حلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې ضرورت خپل هغه موقعیت چرځي په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی
ک وسنۍ وضعیت او کتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روان دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني له یوې خوا کې امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو له خوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې هم شکونه دی عوامي ګمونه نه رپورت شوه د ټول حقایق ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دا بهیر بل اخره بریالي بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي
موږ افغانان یو ستر هدف لرو هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده تیر څلوشتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي د پدې وطن کې ډېر ناخواله رامنځته کړې ده ټول افغانان د ټول سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم هم دی چې سوله غواړو مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي شک شوبې راځي بحثونه راځي سوالونه راځي تعدد ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه بدلی نه سي ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېشت کالو ټول خپل په هغه منسجم تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېشت کلن بحران ته پای ټکی
دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوری و چې د ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې په روان بهیر او د سیمه ایز اجماع په اړه څرګندونه کړې وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وس پر شو دی ته چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستنکزی ورته کتنه کړې
د هیل رسپانی له افغانستان او سوریې د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړه مخاله لیکلې ده ورسپانه لیکي ترامپ د چهارشنبه په ماخام په سپینه ماڼۍ کې یو ډله جمهوریت غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه طرحه نه ده بدله شوې د ورسپانه په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یو نوي اثر بیانونکی دی د هیل لیکي یو محافظه کار سناتور ران پال چې لډیره وخت په پوزي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اعتقاد خاطر انتقاد کاوه د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې ده په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغیرات رامنځته شي خو هغه زیاته کړې تر هغه مودې چې د فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي د هیل رسپانی دران پاول په حواله لیکلي افغانان به اړوي څو په خپل جګړو کې برخه واخلي او خپل هیواد ساتنه وکړي د ترامپ ادارې تیر میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د استلو بهیر به پیل کړي اوس وخت امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقوقونه د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکان ورستربلی تهدیدېږي دغه سازمان د پنځمه پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلی چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتیدونکو جنگ وزپل د ریپورت لمخې 1000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبل واوخته چې درېمه برخه یې ماشومان دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلی چې وسلوالو مخالفینو په خاري سیمو مرګونی بریدونه وکړل مذهبي اقلیتونه هدف وګرځول چارواکي او ملکان ترور کړل او پرای ورکوونکو بریدونه وکړل ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنوي عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرګجوب لاړولی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د آسیا څنګ مرستیالي پتروشا ګاسمن ویلي د حکومتولۍ ناکامي د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامۍ او د امریکا او نورو تویلونکو هیوادونو لنډمهالي امنیتي ستراتیژي ناوړه پایلې وزېږولې. د جنگ جګړو او ویرې له امله د ښوونځیو بندېدل، د ولسي جرګې پر رای ورکوونکو باندې مرګونی بریدونه، د ښځو زورول او له هغوی سره بې عدالتي او د خبریالانو هدف ګرځول د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کلنی راپور عمده برخې جوړوي.
امریکا غواړي خپل هوایي مدافع سیستم پیاوړی کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د هوایي مدافع د څیړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سنسرونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بې رقیبه وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څیړنو د نتایجو یو برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څیړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یو غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه، هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every single
موږ ژمنیو چې د هوایي مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحد ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ټرمپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپر سونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتېدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایي مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایي مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغه طرحه ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړی و. ټرمپ د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له مخکې ښاغلی شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او لمین زوړلی ډیر ګران کار دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور له سوالي خبره کوم چې کم هغه زابل از خشر روان سور د شاشپا از خبياتر شمزور ته له سوالي پر هر ځای باندې پولیس له شخصي مترم پیسې اخی صدا نور از خم اخی ذاتی را سکړي له خپل تا ګراته کې بازار کړي موږ پیغام دی ولو مخامات خبر شپاس سلام.
السلام علیکم آزاد ریڈیو کارکون کو ریڈیو تصور تم نے سلام منور بعد سلام میرا پیغام دا 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 افغانستان په لچرخه په زندان کې څو غنه نشه ده باندې کېږي دا غه هیوایسه ټول په افغانستان کې کې هیوایسه ټول په زندانونو کې کېږي. دلته دا چې خلک څورو رس څنګه لس کال شل کال کېږي په فریته پر ساریا کو یا پر چر د پرویز باندې ور کړی ده مګر خوده ته آزاد دي. دلته دا چې آزاد دي راته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه دا آزاد ځای ده. نو د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده څورو رده په جدي پام درنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ځکه چې حکومت خو دلته خپل تجارت خپل کاروبار په دې روان کړی دی چې راشه دلته وروره دا نور خلک وروره ټول روهینیانو سره په ازاد دي موږ ولاکه د باندې دا شیشه او روهینو دا شان پېژندل په زندان کښې مو پېژندل ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څه کېږي نو دا ټول افغانستان دپاره دا وروره ګان یو عذاب جوړ کړی دی وسلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوړي وسم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی وټاکل شوی دی چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تهمینې جنجوا سره خبرې کړې وې د سولې د ولسي حرکت لخوا پرون په کندهار جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وشول او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کښېني د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراټي رقیبې نانسي پولیسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیاری نیوه ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل یاد کړي دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې پوځي الوتکه وکاروي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر 10 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده دغه سازمان خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی د دې رپورټ مهم جزئیات له فریبا ظاهر ناورو
د بشري حقونو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې 10,000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره سوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې او تر ډیره شیعه اقلیت په نښه کړی دی د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بېلابېلو بریدونو کې ښوونځي سړکونه د رای ورکولو کزونه او په خپل رای ورکوونکي په نشه سوي دي چې په ترڅ کې تر 300 ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله ووښته راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل د وچکالۍ په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالۍ او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 60% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب سوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیه نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره لدې چې ولسمشر اشرف غني په 2014 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتېدلې وي. خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی. خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پاوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی. خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له اوسم دوام لري.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او اوس مخکې لدې نه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري یو کور کلی درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانۍ ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړي. یوسف زدران په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95% چانس د دې شته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسون مرستیالې همیره حکمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حکمل وی مونږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري. خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی اړتیا لرله مونږ دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ